د فوټبال فدراسیون مسولان وایي چې په کابل کې له 12 کلونو څخه د کم عمره فوټبال لوبډلې مسابقې د ګلوبل پریس فاتلولۍ پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون د لوبو د ترسره کولو کمیټې مسول عبدالبصیر قیومی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغو مسابقو په وروستۍ لوبه کې نن ګلوبل پریس فوټبال ټیم پامیر لوبډلې ته 4-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. نوموړی زیاتوي یاد شوې مسابقې د 12 کلونو فوټبال منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په خاطر وشوې. د ښاغلي قیومی په وینا دغه لوبې د کابل د فوټبال له 12 کلونو څخه د کم عمره ټیمونو ترمنځ وشوې او 14 ورځې یې دوام پیدا کړ. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د 2018 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ګډون لپاره به د ساحلي والیبال دوه ټیمونه مالدیف ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مرستیال عارف پیمان ازادۍ رادیو ته وویل د ساحلي والیبال دوه ټیمونه به د جنوري په 14 نیټه مالدیف ته ورسیږي او دا لوبې به د جنوري میاشتې په 19 نیټه پیل شي. ښاغلي پیمان زیاته کړه په دغو لوبو کې به د ساحلي والیبال 4 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو بل تن د هیئت په توګه ګډون وکړي. له دې مخکې افغانستان په 2014 میلادي کال په کوریا کې د ساحلي والیبال په مسابقو کې ګډون کړی و چې یوه لوبه یې وګټله او 4 نورې یې بایللې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤولان وایي چې په فراه ولایت کې د کرکټ ټیم د منتخبو لوبغاړو د غوراوي لپاره به ازموینه واخیستل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې د دغې ازموینې لپاره نن نوم لیکنه پیل شوې ده. د نوموړي په وینا له دغو ازموینو وروسته به د فراه ولایت د کرکټ ټیم لپاره منتخب لوبغاړي وټاکل شي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د سکاټلینډ په وړاندې یو ورځنۍ لوبه لري. د دې لوبې 5 سکاټلینډ وګټله او خپله یې د بیټنګ فیصله وکړه. سکاټلینډ تر اوسه په 6 شورونو کې 88 منډې جوړې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلي دي.
د افغانستان اړوند راپورونو کې بیا هم تمکې جوړه ازادي راډیو سره وسی. عربي متحده اماراتو ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې نن د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک سو. دغه توافق د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې اړیکو ته لاره پرانیزي. سلطان محمد سرور په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجي فضل الله رشتین سره د مرکې په پیل کې د دغه سفر د نتایجو او لاسته راوړنو په هکله پوښتنه کړې ده. حاجي فضل الله رشتین په ځواب کې وایي
د افغانستان او د اماراتو ترمنز استراتیژیک موافقت نامه امضا شوله. مهمه موافقت نامه د دوه هیوادو ترمنز چې د دبه مونتلاره پرانیږي چې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي، امنیتی چارو کې د دوه هیوادو ترمنز روابط ټینګ او نور هم قوي او مختلف شي. اوس د دې موافقت نامې په اساس به افغانستان حکومت ټول وزارتونه کول شي چې د اماراتو د حکومت د ټولو وزارتونو سره دوه په دوه مقابل خبرې، مذاکرات او قراردادونه امضا کړي او خبرې اترې وکړي، یو بل سره همکاري وکړي. دا کمیسیونونه به د دواړو هیوادو ترمنځ جوړیږي چې هغوی به هر شپږ میاشتې یا هر یو درې میاشتې هغه د دوی پورې بیا تعلق لري چې څنګه به موافقه کوي. دوی یو بل سره به کښېني او مشترک کمیسیونونه به سره کښېني او د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاری په باره کې به دوی خبرې او مذاکرات کوي.
حاجي صاحب، امارات له نورو هیوادونو سره هم دغه ستراتیژیک توافقنامه یا تړون لري کنه؟
بلې بلې، د نورو هیوادونو سره هم لري، خو د افغانستان سره تر اوسه پورې دغه موافقتنامه امضا شوې نه وه. د افغانستان سفارت په ابوظبي کې دغه دوه کالونه راهیسې په دغه تپو تلاش کې و، په دې هڅو کې و، په دې هلو ځلو کې و چې دغه موافقتنامه آماده شي، امضا کول ته آماده شي او تبادله شي. د دوه په منځو کې ځینن خوشبختانه چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده.
حاجي صاحب، د افغانانو په ارتباط چې په اماراتو کې اوسي، کوم توافقنامه شوی یا کوم سهولتونه ورته منل شوی کنه؟
کوم مشکلات چې موږ افغانان په اماراتو کې لري، هغه د ولسمشر جلال باب محمد اشرف غنی د دوی د لوړو مقامات سره پی خبرې کړي دي او د خپل د اماراتو د ولیعهد او صدر اعظم او د دوبۍ له حاکم سره هم په دې اړه خبرې شوې دي او د ابوظبي کې هم د لوړو مقامات سره خبرې شوې دي.
حاجي صاحب، دغه مشکلات کراته وایي څه ډول مشکلات دي دغه د افغانانو؟
د افغانانو مشکلات لکه د پاکستاني پاسپورټونه لري، زیاتره افغانان چې هغه په افغاني پاسپورټونه باندې تبدیل شي. د دې پاسپورټونو اوس ضرورت ډېر زیات دی چې باید دوی خپل پاسپورټونه، عادي پاسپورټونه، په کمپیوټري پاسپورټونو بدل کړي. او د افغانستان جمهور رئیس په دې باره کې افغانانو ته وعده ورکړه چې دغه کمپیوټري پاسپورټونو پروسه به ډېره تېزه شي او دا سهولت به د افغانستان حکومت برآورده کړي، ځکه دا زموږ د افغانستان داخلي مسله ده. په دې باره کې موږ هم د جمهور رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او هغه هم په دې موضوع باندې خبر دی. په دې کمپاین په وخت کې موږ دوی ویلو چې زه به ان شاء الله چې افغانان ته د لس کلن
حاجی صاحب دے تجارت یا سوداگری پہ برخا کے دے افغانستان دے صادرات پاک توافق سوئی کنا خبر
نیم سات بعد تاجران سر جناب جرات باب رئیس صاحب جاغوی سر غونډه لري تقریباً حدود سل تنه مهم افغانی تاجران دلتا پا قصر امارات کی سر راتولی گی او جرات باب رئیس صاحب سر بگوری او داغی نفس پا
و موردل چې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو په هدف د دواړو لورو ترمنځ یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شوی دی. وروسته به اونیز خبرونه واوري خو تر هغه مخه دا واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په پای کې به د مخدره موادو د لوی قاچاقونکو لیست اعلانېږي. دا چې د دې جزئیات څه دي خانومت سین به نور دراوروي.
د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او قاچاقونکو په حق له ابتدایي معلومات ترلاسه کړي او لست به د یو لړ کارس یړونو وروسته د روان مریض کال په پای کې اعلان شي. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته دا مبارزه تیزه شوې ده.
ما امیدوار هستیم که ما دسترسی پیدا بکنیم با او باندا و قاچاقبرای خطرناکی که ما در تعقیبش هستیم.
هیله ده هغه خطرناک قاچاقکونکو او باندونو ته ملاس ورسیږي چې د نیولو هڅې کوو. کوشش کوو پراتلونکو دوه میاشتو کې ډیر بهرني قاچاقکونکو ونیسو. کوم بهرني قاچاقکونکو چې نیول شوی لسی مونږ سره دی خو سې نه اعلان وو. دوه میاشتو وروسته بدلس د کرا اسنادو او عکسونو سره یو ځای تاسو ته اعلان کړو.
دا په داسې حال کې ده چې لسو کلونو راهیسې ویل کېږي چې د مخدره موادو په کر تولید او قاچاق کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي پخواني قماندانان د دولت مخالفین او ځینې بهرنیان لاس لري. په دې هکله له تېرو شاوخوا سوار لسو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا ژمنې کوي چې د مخدره موادو د لویو کورنیو قاچاق کوونکو لیست به اعلان کړي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. بلخوا د ملګرو ملتو د سازمان مربوطه اداره وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې دی. په عین وخت کې راپورونه وایي چې په افغانستان کې اوس مهال په شاوخوا 215,000 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي چې سبا د 6,400 ټنه مخدر مواد ځنې تولید شوي دي.